به زبان پشتو به شما ارائه میکنه و شما با مطالبی که از برنامه بعدی براتون به نشر میرسه معلومات بیشتر حاصل کنین. سلام شبر صاحب، بفرمایید.
مننه حسن زاده صاحب، سلامت و سه کردی ودن قدر من آوردون کو تست هم سلامون آورندی کو. په دې خبرونه کې پر دې سربېره چې دوه اونیس پروګرامونه لرو، په راپورونو کې اوري چې له یوې خوا په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو غونډه جوړیږي او له بلې خوا په بروکسل کې د ناټو مشان جرګه کیږي چې په افغانستان خبرې وکړي. تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واوري. په افغانستان کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. افغان امنیتي ځواکونو د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په جنوب کې پرون شنبه په یو برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې حمله ظاهرا بهرنی عامل نه لري او له دننه شوې ده. د ناټو خبر پاڼه وایي چې د ټپیانو حال ښه دی او د حملې په اړه څېړنې کوي. د غوڅ ماموریت امریکایي ویاند مارتین اودینل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د ځای له ښودلو ډډه وکړه، خو د فرانسې خبري اژانس او واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د ناڅرګندو افغان چارواکو په قول ویلي چې دا برید په اروزګان کې شوی دی. وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې افغان امنیتي ځواکونو په اروزګان کې پر امریکایي ځواکونو ډزې کړې دي او د طالبانو په وینا په دې ډزو څلور تنه وژل شوي او څو نور ژوبل دي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په قول وایي په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د شنبه په سهار له چمتال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ایستلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د چمتال په عملیاتو کې د مرژوبلو دقیق شمېر تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د راپورونو پر اساس د عملیات وروسته له دې پیل شوي چې وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د چمتال ولسوالۍ په څو مهمو سیمو کې امنیتي پوستې ونیولې. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی پرون شنبه په یو خبر پانه کې وویل په هالند کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي په غیر دوستانه ډول استل شوی او له دې عمله د هالند سفیر ته خپل اعتراض څرګند کړ. په خبر پانه کې ویل شوی چې ایران د ورته کار حق لري. د هالند استخباراتو د جمعې په ورځ تایید کړ چې په هیکي د ایران د سفارت دوه ماموران له هغه هیواد د شړل شوی خو نور جزئیات نو ورکړي. د فرانسې د بیړۍ چلونې کمپنۍ CMY وایي وروسته له دې چې امریکا پر هغو شرکتونو چې په ایران کې فعالیت کوي د بندیزونو د تازه کولو پریکړه وکړه له ایران څخه وځي. د دې شرکت اجرایي رئیس رودولف سات پرون شنبه د فرانسې په جنوب کې یوې اقتصادي غونډې ته وویل د ترامپ د حکومت په خاطر دوی مجبور دي چې په ایران کې خپل خدمات ودروي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل د ایران د اقتصاد د ساتنې لپاره د امریکا د بندیزونو په وړاندې ودرېږي. په جاپان کې لسکونه کسان د شدید باران او سیل عمل مړه شوي دي. د جاپان د سیمه ایزو رسنیو د راپور پر اساس یو شمېر کسان بې درکه شوي دي. د جاپان NHK تلویزیون پرون وویل د اونۍ له پایله د مړو شمېر 940 تنو ته رسیدلی دی. د جاپان په لویدیځو سیمو کې په بې ساري ډول زیات باران شوی او مځکه ښویېدلې ده. د جاپان صدر اعظم شینیزو ایبی ویلی چې د خلکو د ژوند ژغورنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او د ژغورنې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استولې دي. د روسیې خبری رسنۍ وایي په مسکو کې څو کسانو د بی بی سي خبریال ته د بې هوشۍ دوا ورکړې او وسایل یې ورڅخه غلا کړي دي. د راپورونو له مخې دا خبریال په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په اړه د راپور جوړولو لپاره مسکو ته تللی و. دا پیښه پرون شنبه سهار مهال شوې ده. د روسیې د پولیسو په خبرپاڼه کې د پیښې جزئیات خپاره شوي، خو د خبریال نوم او د کارځای نه دی څرګند کړی. د روسیې خبري آژانس تاس د یوه پولیس په حواله ویلي چې خبریال بی بی سی ته کار کاوه. د مسکو پولیسو ویلي چې د غلا پیښه څیړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د منځلوبو په دوام کې تېره شپه انګلستان سویډن 2-0 مات کړ او کرویشیا کوربه هیواد روسیې ته د پینالټي په شودونو ماتې ورکړه. د بریو د انګلستان او کرویشیا لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسولې. دا په وروستیو 28 کلونو کې لومړی وار دی چې د انګلستان د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د سیالیو نیمه پای لوبې ته وسی. د سه شنبې په ورځ به فرانسه او بلجیم او د چهارشنبې په ورځ به کرویشیا او انګلستان په نیمه پای لوبه کې سره مخامخ شي. پای لوبه د جولای په 15 نیټه کیږي. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې اوري. په سعودي عربستان کې د افغانستان پر جګړې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له خبرو سره په یو وخت به په بروکسل کې د ناټو غړي پر افغانستان بحث وکړي. یو شمیر افغانان د سیمه ایزو زورواکانو خلاف د حکومت اقدامات تاییدوي، خو وایي باید دا ډول اقدامات بې توپیره د ټولو خلاف وي.
ډېر خلک قانون ته غاړه نه ږدي. حکومت ته دا حق دی، بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
افغان امنیتي ځواکونه وایي د کونړ مزار درې له وسلوالو مخالفانو پاکه کړې او د هغوی خلاف تصفیې ته دوام ورکوي.
هر ځای کې اوسې زموږ نه پرېږدي. که دیوګل تلاش هم نه پرېږدم، که نورګل کمپله دره کې داخل هم نه پرېږدو، که چپې درې تلاش هم نه پرېږدو.
د هلمند د رخامو اکثره ډبرې پاکستان ته قاچاق کیږي.
بې شمېره ټنه ډبره قاچاق بران وړي او عواید د دولت د وسلوال مخالفینو لاس ته وځي، چون هغه په هغه سیمه کې مسلط دی، هلته دي.
د نورو خبری موضوعاتو تر څنګ د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرس حقیقت سره پروګرامونه لرو. ازادي راډیو د نړۍ په هر ګوټ کې د انټرنیټ لاري اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي، د ناټو د غړو هیوادونو مشران به د افغانستان پر وضعیت د مهمو خبرو لپاره په بروکسل کې سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په سعودي عربستان کې له راغونډېدونکو دینی عالمانو هیله لري چې پر وسلوالو طالبانو به ژغ وکړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکشینی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زیوګندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو ژغ وسي چې مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښېني. د دې شورا ویاند سید احسان طاهری پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ دینی عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خبرو ته وربللي، څرګندوي چې د سولې هڅو په سیاسي، دینی او ولسی کچه د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړی دی.
وی دوه
رسن
کې
سړی ملت بزرګ افغانستان سره دی. وايي هیله لري چې د افغانستان د لوی ولس، د افغان ولس د سولې رغبه د غونډې کډونوال تایید کړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به پکې وشي. همدارس په ځانګړي ډول پر افغان طالبانو به ژغ وسي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې په پروسه کې چې د افغانانو په مالکیت او رهبری وي مخامخ خبرو ته کښېني او ژر تر ژره خپل تیاری اعلان کړي. د اسلامي همکاري سازمان هم ویلي چې د جولای په 10 او 11 نیټه به د سعودي عربستان په جده او مکه مکرمه ښارونو کې دینی عالمان د افغانستان پر چکړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې عالي شوراوي په غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د یو لوی پلاوی په ګډون د 28 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه اخلي. خو سوال طالبان نه ورتي او مخکې له مخکې د غونډه رد کړې ده. و سوال طالبانو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولې، د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د دشمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ولس سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو مشران د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په بروکسل کې سره ګوري. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کوي. په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال جیمز اپاتورای په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو او دې هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبرې وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د قانون ماتونکو، فاسدانو او زورواکانو په وړاندې مبارزه باید له توپیره پرته پر ټولو یو شان عملي شي. محمد عالم ایزدیار پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مبارزه باید سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو لومړی له امنو سیمو پیل شي. د چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې اوس وخت کې هیواد تر ډیره مافیایي شوی او په هر ځای کې د مافیایي ډلو په وړاندې مبارزه د حکومت اصلي دنده ده. په دې موضوع یوسف خان ځدران راپور لري.
په داس حال کې چې د زورواکو او له قانون نه په سرغړونې د تورونو کسانو په وړاندې د حکومت مبارزې د ټینګ هرکلی ترڅنګ ځینې اعتراضونه هم راپارولي، د افغانستان مشرانو جرګې په سرتا سریتوب ټینګار کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د غاصبینو، فاسدینو او زورواکو پر وړاندې پیل شوې مبارزه که بې توپیره عملي نشي، د هرکلی ترڅنګ ممکن د خلکو غوسه راوپاروي. محمد عالم ایزدیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل ښه دا ده چې دا مبارزه او یا د حکومت اصلاحي پروګرامونه امنو سیمو پیل او بیا نورو سیمو ولایتونو ته وغځول شي.
با همه قانون شکنا در هر گوشه کشور که هستن متعلق به هر گروپ سیاسی
دی وی دی واد په هر ځای کې او د هر سیاسي ډلې پر وړاندې یو شان عمل چې دوی مهار او قانون ته غاړه کېږدي دا سم کار دی او خلک هم ملاتړ کوي. خو په دغه مبارزه کې باید دوه ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې دوه ګونې چلند پکې ونی شي او دویم دا چې دوه حساسیت او د هیواد وضعیت پکې په پام کې ونیول شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزارت د څلورو زورواکو سیمیزو قوماندانانو د نیول کېدو خبر ورکړ چې د پوستو سقوط او قانوني سرغړونو کې ښکیل بلل شوی. په نیول شویو کسانو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د پاتون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازي، نظام الدین قیصاري، له اورزګان نه رحیم الله، لفاران نه داوود مبارز شامل دي چې د دفاع وزارت په وینا د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی تېره اونۍ په ننګرهار کې د افغان ځواکونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د یوه سرتېري هغې وینا پرې اغېز کړی چې نه پوهېږي اصلي دښمنی غیر مسوله وسلوال زورواکي دي که طالبان یا داعشیان. ولسمشر غنی ویلي له دې وروسته غیر مسول وسلوال نه مني او حکومت به یې پر وړاندې په جدي ډول ودرېږي. که څه هم حکومت دا مبارزه سرتاسري او له سیاسي او قومي مسایلو لرې بللې، خو پوښتنه دا ده چې دا مبارزه ولې اوس؟ د افغانستان د ستراتیژیک او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل حکومت د خپل تسلط د ټینګښت په خاطر دې ته اړ شوی چې ځینې اقدامات ترسره کړي.
د حکومت تسلط ضعیف شوی او رئیس جمهور مجبوریتونه لري چې هغه چیلنجونه چې د حکومت په مقابل کې راپورته کیږي د هغو په مقابله کې د حکومت تسلط تحکیم کړي. ملک کاملا مافیایی شوی دی او ډیر خلک قانون ته غاړه نه ږدي. حکومت ته دا حق دی بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
دی وایي د بشپړ حاکمیت د ټینګښت او د یوې قانونمندې ټولنې د جوړولو لپاره حکومت ته ښایي چې د سیاسي یووالي په رڼا کې خلکو ته ثابته کړي چې دا مبارزه سراسري او یوازې د قانون د حاکمیت په خاطر ده. ښاغلی امین ټینګار کوي چې خلک او سیاسي ډلې هم باید د حکومت هر اصلاحي پروګرام ته قومي او سیاسي رنګ ورنکړي.
افغان امنیتي ځواکونو د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف عملیات پیل کړي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې له مقاومت سره مخامخ شوي نه دي او د سیمې خلک له عملیاتو خوښ دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ مزار درې ته تللی او له هغه ځایه راپور رستولی.
د کونړ نورګر ولسوالۍ مزارداری کرچندو سیمه چې د نورګر ولسوالۍ له ودانۍ نږدې لس کیلومتره لري شمال لور ته پرته ده، اوس پکې د افغان ځواکونو لومړی خط پروت دی. ویل کېږي دلته له نن څخه دوه ورځې وړاندې د دولت وسلوال مخالفینو مرکزونه وو. په کرچندو کې د شنبې په ورځ د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې لیوا قومندان برید جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته د پیل شوو عملیاتو ویل
او دوی غوښتل چې د مزار دره کې د نورګر ولسوالۍ کې د خلکو دغه باعزته ژوند ګډوډ کړي او هغه کلتور ته رواج کړي چې هغه دې نه د افغانه سره رواج ده، نه د پښتو سره رواج ده، او نه زموږ په ملت کې داسې شته. نظر په پیشنهاد دی دوستانو د ولسوالۍ د خلکو موږ مجبور شو چې عملیات هم پلان کړو. مقاومت نه لاس واخیست، په تېښته باندې موافق. فکر کوم چې دوی درې نفره ګروپ دي، درېیم کچېر ته مې ولیدل چې ده غوښتل دغه موږ عامه شتمنۍ ځنګلونه دا لوټ کړي او قاچاق یې کړي. دریم ته نه موټر سکیل نه ولیدل چې ده غوښتل چې دغه موټر سکیلو کې مواد انتویزه بزای کړي او موږ امنیتي ځواکونه باندې انتظار وکړي او یو هم ته نه د مین ریموټ کنټرول ته نه ولیدل.
هغه وایي تر اوسه د وسلوالو مخالفینو کوم مقاومت سره نه دی مخ شوی، نو ځکه خو دوی هم نه دی اړ شوی چې ډزی او یا هم بمباری وکړي.
هر ځای کې دوی اوسې دي موږ نه پېږو، کدی وګل تلا شم نه پېدم، کنه ورګل کوم بل درکه داخل شم نه پېدو، کچا په درې تلا شم نه پېدو، نو موږ ورپسې یو.
د ملي اردو یو تن سرتیری چې په وسلو او جنگي وسایلو سنبال دی وایي
نوم بردمل متاور خاکسار ګمنګ دی افغان بچیان موږ غواړو چې دل دراش خپل خاور نه خپل کلک دی پاو کابل څوک د دایښ طالب مالی بیا هم نه پریدو ترڅو چې موږ تان کیوی نه دا افغانستان موږ په خپل کلک میړانه ساتو.
د سیمې اوسیدونکو بیا وای دوی د حکومت پلویندي او له حکومت غواړي چې ورته محلي پولیس منزور کړي څو د خپل کورونو کلیو او درې دفاع په خپل وکړي.
زمانو ما همکار ده مشکل دا ولګل چې بعضی کسان د دښمن په نامه ځان دایښ مار کوي قومونو سره زیاتی کوله د قومونو سره مطلب یو قسم توخینی کوو. عملیات ډیر کامیاب روان دي، قومونو په مشوره روان دي. خو په دغه سیمه کې دا د دولت تسلط وو ډیر کم اوس دی بالکل مطمئن چون چې دا در 15 کیلومتر د چپې درې د کونړ سره سرحد لري. غردار سیمه ده، باید دې کې موږ ته محلي پولیس راکړي تر څو حق لرو چې ژوند تیر
ل یاد درې د عملیاتو په لومړي شیبو کې ګڼو کسانو خپل کلی او کورونه پریخي چې نن سبا د خپل خپلوانو کورونو کې وسیږي او زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د مزار درې اوسیدونکو چې هر شیبه د جګړې پیل کېدو ګواښ سره مخ دي له دولت د نورو مرستو ترڅنګ د امنیت ټینګښت غواړي څو بیرته خپلومینو ته ستانه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجې او ولس دقیقې دي. په وروستیو کې د هلمند د رخامو ډبرو قاچاق زور اخیستی او هر ورځ لسګونه لوی موټر پاکستان ته باریږي. په لشکرګاه کې د هجارې او نجارې د فابریکې رئیس وایي هغه قراردادیان هم د حکومت سره د شوي قرارداد نه غلطه استفاده کوي او په دې ډول د ډبرو پر قاچاق زور اچوي. دا چې چارواکي څه وایي په دې اړه تفصیل د الیاس دایی په راپور کې واوري.
یو شمیر کارګر د ولوی پخوانی روسی کراز موټر نه د رخامو د ډبرې لوی لوی ټوټې په لشکرګاه کې د جاري او نجاري د فابریکې په انګړ کې ښکته کوي. یاد موټر د رخامو دغه ډبره د لشکرګاه څخه جنوب ته د پاکستان سره پر پوله د پرتی دیشو ولسوالۍ نه چې 300 کیلومتر لیروالی لري لشکرګاه ته راوړي. په هلمند کې د هجاري او نجاري د فابریکې مشر محمد لال کارګر وای د دوی سره د سوي قرارداد لمخې د لشکرګاه پر ځای ډیر ډبره بهر ته د کاچاک په موخه ځي او د دوی پر کارونې منفي اغیزه کړې ده.
ډیر ډبره ځي یعنی دلته نه راځي دوی لکه الته چیزې ولې موږ هم په دغه تکلیف باندې ورسره اخته یو دغه بازي قراردادونه چې دولت دغه ولایت سره لري د شرکتو سره یعنی موږ دا غوښته خدای رب ډبره نه لسی ډیر پر ورکې ما کې رانی او موږ پر مواد یې ډیر تاثیر کړي پر بازار یې تاثیر کړي موږ پر فابریکې یې تاثیر کړي ولیکه موږ خپل ډبره راوړي بیا دوی مصارف په موادو کې موږ درانه چې پر خلکو باندې ګران تمام شي.
ول کې ژر قرارداد لمخې چې حکومت کړی دی باید هر میاشت د شلو موټرونو په شاوخوا کې ډبره لشکرګاه ته راوړل شي خو یوازې دوه یا درې راوړل کېږي او نور په کاچاکي ډول پاکستان او نور هیوادونو ته ځي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي د هغه ډبرې نه چې پاکستان یا نور هیوادونو ته د کاچاک په ډول ځي وسلوال مخنیوی نه کوي او هر موټر باندې په لسګونو زره پاکستاني کلداري ټکس اخلي.
بي شمیره ټنه دبره کاچاک بران وړي او اېد د مود دولت د وسلوال مخالفینو لاس ته وځي چون باغه پاغه سیمه کې مسلط دی هلته دي دا غوی به دغه نشي تیروالی اما غوی هم داسې یو کنټرول نه دی باندې لګولی چې مخې ونیول شي د پټاو په واسطه یا باسي د جریسکیلو د دې شان په واسطه یا باسي د ماشینري په واسطه یا باسي په هر ډول چې کاچاکبر وکولای شي چې دغه دبار استخراج کړي او خپل ګټه جنې پورته کړي په هغه ډول وړ
تر 50 ډیر کلونه کېږي چې د همدې ډبرې د تراشلو او زینت لپاره په لشکرګاه کې د هجارۍ په نوم په افریقا جوړ شو. د ډبرې د لیروالي او په همدې مسیر کې د کاچاک او نامنویو له وجې څنګه چې شایع غډول نتیجه ورنه کړه خو یا د حکومت لخوا د رخامو د ډبرې د کاچاک مخه نیول کېدلی سي. د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاری وایي د رخام د کان څخه د کاچاک او کیندونو په مسله خبر دی خو دوی ځکه د کان ساتنه نسي کولای چې پر سرحد قوتونه نه لري او یا هم دومره هوایي ځواک نسته چې د ګزمې په ډول د کان څخه ساتنه وکړي.
په وسنۍ حالت کې موږ دوم نیرو نه لرو چې هغه ولاړ شي هلته پر سرحد باندې د ډبرې بالاخره مخنیوی وکړي. د دې ډبرې مخنیوی په هغه صورت کې کېږي چې موږ ته مرکزي حکومت د مرکزي دولت لخوا څخه د دغه ډبرې د ساتنې لپاره یو ځانګړی ځواک راکول شي او هغه هلته په سرحد باندې ځای پر ځای شي او بالاخره د ورځې یا د هفتې یوار یو هوایي پروازونه هلته باندې کېږي، تیارې باندې ګرځي، نو بیا هغه خلک خود په خود منطقې
کتونکې وایي د پاکستان سره نږدې د رخامو د دغه با ارزښته کان ترڅنګ بلوڅ او پښتون قومونه پراته دي او پر هر څه په خپل حکومت کوي، نو کولای سي په یو ډول نه په یو ډول د کان څخه د کاچاک د مخنیوي په خاطر ساتنه وکړي، خو دا هغه وخت چې حکومت د یادو قومونو تر شا ودرېږي او په کلکه دفاع وکړي.
د افغانستان په اړه د نورو هیوادونو په ورځپاڼو او نشریو کې د خبرو شویو لیکنو په منځ کې مو د واشنگټن ټایمز او ډیپلوماټ لیکنې غوره کړې دي. واشنگټن ټایمز ورځپاڼه وایي قطر او متحده عربي امارات به چې په خپل منځ کې سیالان دي په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره رسمن یو ځای شي. ورځپاڼې د یو جګپوري امریکایي چارواکي په قول چې نه یې غوښتل نو یې واخیستل شي لیکلي دي چې د قطر او امارات پوځیان به د امریکا د تاریخ تر ټولو په اوږده جګړه کې برخه واخلي. ویل شوي چې په افغانستان کې د قطري او اماراتي پوځیانو د حضور مسأله به په بروکسل کې د ناټو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې تایید شي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر ویلي و چې د قطر هوایي ځواک د 2013 له لومړیو څخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو اکمالاتي او لوجستیکي ملاتړ پیل کړی دی، خو دا به لومړی ځل وي چې د دواړو عربي هیوادونو مځکني ځواکونه افغانستان ته ځي. ډیپلوماټ نشي بیا د افغانستان د یوې بلې موضوع په اړه لیکنه خبره کړې ده، د ټکنوکراتانو او جګړهمارو مقابله. تر دې سرلیک لاندې ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د شمال په تیره بیا د فاریاب د وروستیو مظاهرو یادونه کړې چې د سیمه ایز قومندان نظام الدین قیصاری د نیول کېدو په اعتراض کې وشوې. قیصاری چې د نیول کېدو په اعتراض کې دولتي ودانیو او موټرو ته اور ورتکړل شو د جنرال عبدالرشید دوستم وفادار قومندان دی. نوموړی وروسته له دې ونیول شو چې ویل کېږي په یوه امنیتي غونډه کې څو تنه په مرګ وګواښل. د ډیپلوماټ مقالې لیکوال وایي جګړهمار او قومي زورواکان د افغانستان د 40 کلونو جګړو محصول دي. د ډیپلوماټ د لیکوال په باور جګړه ماران د ولسواکۍ د ودی خنډ دي او نوی نسل نه پریږدي چې هیواد د پرمختګ لور ته روان کړي. د خوست بیلابیل ولسوالیو د روغتیایي مرکزونو مسؤلان وایي د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو روغتیایي کلینیکونه د درملنې او تشخیص لازمي اسانتیاوې نه لري. دوی وایي په ولسوالیو کې د روغتیایي کلینیکونو معیاري ودانۍ نشته او د مراجعینو او ناروغانو په پرتله د ښځینه او نارینه ډاکټرانو، نرسانو او نورو خدمتګارانو شمیر هم لږ دی. د خوست عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په نږدې وخت کې به په دریو ولسوالیو کې روغتونونه فعال کړي چې تر ډیره به روغتیایي خدمتونه خلکو ته وړاندې کړي او په دغو خدمتونو کې به شوالی راشي. له خوسته د نجیب الله علو خیل راپور واوري.
د خوست د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو د روغتیایي کلینیکونو او صحي مراکزو ډاکتران او مسؤلین وایي چې دوی د ناروغانو د درملنې لپاره د تشخیص د وسایلو، لابراتوارونو، د اړتیا وړ دوا درملو او نورو طبي وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. د موساخیلو ولسوالۍ د غلنګ د روغتیایي مرکز مشر حمیدالله آزادۍ راډیو ته وایي چې
په صحي فرعي مرکز کې یوازې یو انچارج چې ډاکټر دی او یو میډوایف او بل ګارد، دا درې نفره سټاف لري. چون دا د دې لپاره کفایت نه کی، باید د دې لپاره نور سټاف زیات شي، بل نرس باید ولري، ترانسپورت وسایل باید ولري او دا سره کم ته درملو په برخه کې موږ هم مشکل لرو.
د خوست د تړۍ ولسوالۍ د ورژلي د سیمې د کلینیک مشر محمد اسماعیل وایي چې په یاده ولسوالۍ کې داسې روغتون ته اړتیا ده چې د لابراتوار، تلویزیوني معایناتو او نورې تشخیصیه اسانتیاوې ولري.
د تړۍ په ولسوالۍ په ساحه کې شفخانې ته ضرورت لري چې په هغه کې لابراتوري معاینات ولري. باید دغه روغتیایي مرکزونه لوړ شي، چون په سلا ډېره زیاته د هر څه خلره دو.
د ګلزارخان په نوم د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د یو روغتیایي کلینیک مسؤل هم د طبي پرسونل د کمښت خبره کوي او وایي چې هلته د دوی کلینیک په یو کرایي کور کې فعالیت لري او درملې هم د مراجعینو په پرتله ډیر لږ دي.
خو لکه اوس یو څوک چور شي چې وایي چې یا مو مارې خوږیږي یا مو مثال ټوخی دی، هلته موږ ټانګ ډیپرسانټ یا د ژبې دپاره یو لرګی دی پوستی ګورو، کچېرې کې دغه مارې چې دی سوروالی ولري او یا پړسېدلی وي یا ټنسلی غټ شوی وي، نو موږ وایو چې دغه هغه لري ټنسلایټس لري او یا پرنجایټس.
د روغتیا د ادارې او پرمختیا مؤسسې مشر ډاکټر عبدالولیز رسوان هم په ولسوالیو کې د روغتیایي مرکزونو لپاره د اساسي او معیاري ودانیو نشتون په مهمو ستونزو کې یادوي او وایي چې کرایي ودانیو کې روغتیایي خدمتونه په سم ډول نه سمبالیږي. بل لوري ته د خوست د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د عامې روغتیا د پالیسۍ له مخې لیکلې نیولې بیا تر ولسوالۍ، ولایت او هیواد پورې روغتونونه په بیلابیلو کټګوري تقسیم شوي او خدمتونه یې هم توپیر لري. د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین وایي چې
په ټولو روغتیایي مراکزو کې بغیر د ولسوالۍ، د مرکز یا د سی سي کلینیک نه، موږ په ټولو مراکزو کې د ټولو روغتیایي اسانتیاوې نه لرو. دا د یو سیستم په واسطه سره د یو بل سره وصل دی، مریضانو ته طبي خدمات وړاندې.
ډاکټر ګل محمدین زیاتوي چې د نادرشاه کوټ او د موساخیلو ولسوالیو لپاره د دیرش بستري روغتونونو غوښتنه کړې او د څلورو ولسوالیو زازی میدان، باک، صبری او تریزی ولسوالیو لپاره په خالبسات کې روغتون جوړ شوی چې تشکیلات به په نږدې راتلونکي کې منظور او روغتون به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا مرستیال هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به په خوست کې د ولسوالیو په کچه درې نوي روغتونونه فعال شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه پروګرام لرو. د غرض حقیقت سره هم د خبرونه په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. اوس یو نړیواله موضوع روانه اونۍ به د ناټو د غړیو هیوادونو مشران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړي چې د بحث یوه اساسي مسله د ناټو په غړیو هیوادونو کې د پوځي لګښت اندازه ده. دې غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ هم ور روان دی. د هغه د سفر په درشل کې د بلجیم یو شمېر خلکو پرون مظاهره وکړه او د ولسمشر ترامپ پر سیاستونو یې سخت انتقادونه وکړل. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د بلجیم په بروکسل ښار کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې پرون تر زر تنه زیاتو وګړو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاستونو په مخالفت کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران د روانې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم برخه اخلي. په بروکسل کې په پرونیو مظاهرو کې تر ډیره حده د بلجیم خلکو او د داسې سازمانونو استازو ګډون کړی و چې د بشري حقوقو، د نړیوالې سولې او د چاپیریال ساتنې لپاره مبارزه کوي. د بلجیم پولیس وایي چې پرون په مظاهره کې تر 1400 زیاتو خلکو برخه اخیستې وه. د سولې د نړیوالې شورا یوې غړي پاولا چې پرون د بروکسل له مظاهره چانو سره یو ځای شوې وه، د ازادي راډیو خبریال ته وویل
موږ د دې لپاره مظاهره کړې چې جمهور رئیس ټرمپ بروکسل ته روان دی او موږ د هغه له بهرني سیاست سره موافقه نه لرو. موږ سوله غواړو، جنګ نه غواړو. د بلجیم د خلکو لپاره ډېره مهمه ده چې د ټرمپ له شدته ډکه پالیسي تعقیب نه کړي. مظاهره چانو ویلي چې بلجیم ته د امریکا د متحدو ایالاتو سفر ښه موقع ورکوي چې خپل غږ د هغه غوږو ته ورسوي او ورته وایي چې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې د ناټو پر نورو غړو غږ وکړ چې پر دفاعي چارو زیات لګښت وکړي. ټاکل شوی چې په بروکسل کې یو اربیا پر دې مسله خبرې وشي. د ټرمپ حکومت په وروستیو کې د خپل سترې متحدې برېټانیا په ګډون د ناټو یو شمېر غړو ته لیکونه واستول او ورته ویل چې هغوی باید پر خپلو پوځونو زیات مصرف وکړي، ځکه د دې پوځي تړون د لګښت زور پر امریکا دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګې او حقیقت څه دی. خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان په جنوب کې پرون شنبه په یو برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د فرانسې د بیړۍ چلونې کمپنۍ وروسته لدې چې امریکا پر هغو شرکتونو چې په ایران کې فعالیت کوي د بندیزونو د تازه کولو پریکړه وکړه، له ایران څخه وځي. په جاپان کې لسګونو کسان د شدید باران او سیل عمل مړه شوي دي او د روسیې خبری رسنۍ وایي په مسکو کې څو کسانو د بی بی سی خبریال ته د بې هوشۍ دوا ورکړې او مالونه ورڅخه غلا کړي دي.
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه.
تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې په خطرناکو بندونو او سیندونو کې لامبي او ډوبېږي. ولې ځوانان زړه ښه کوي چې په داسې خطرناکو ځایونو کې بلامبي؟ په دغسې ځایونو کې د لمبا انجام څه کېدلی شي او ځوانان څنګه له دغسې ځایونو راګرځول کېدلی شي؟ دا پوښتنې به مو د تاندې څانګې په دې خبرونه کې چې همایون هیبات جوړه کړې او زه فرشته غني وړاندې کوم ځواب شي.
ګویا صابون جان غرق شوی دی او موږ چې د حادثې محل ته ورسېدو ډېر ناوخته و.
موږ دغه هلته کېناستل او پر دغسې دغسې وکوځل لاندې لاړو.
هېڅ جای آبوزی نیست.
چې د اوړي موسم دی او هوا ګرمه شوي، ډیر ځوانان هڅه کوي له ګرمۍ د تیښتې په خاطر په حوضونو، بندونو او سیندونو کې ولامبي. خو ډیر کله دغه لمبا د دې پر ځای چې د دوی سات تیر کړي د ژوند په قیمت یې تمامه شي. له دې ډلې یو هم یو شکلن سباون ستانکزی و چې د تیر اختر په دویمه د کابل د قرغې په بند کې ډوب شو. سباون چې کوژده یې کړې وه او واده ته یې تیاری نیوه، په یوه خطرناک ځای کې لمبا د تل لپاره له ژونده بیل کړ او د خوشاله یو پورزو یې خپل خپلوان په سرو سترګو کېنول. د سباون ورور حمید الله ستانک زید یادی پیخي پاړه راته غږیږي.
متاسفانه موږ ته بات له غرمه دوا بجو چې حوال ورسید چې ګویا سابون جان غرق شوی دی او موږ چې د حادثې محل ته ورسیدو ډیر ناوخته و. هلته مسلکي او باز څوک نه و. تر څو چې دا اوبونه وتلی و وخت متاسفانه په شهادت رسیدلی و. سابون جان لامبو لږ څه کولای شو خو ډیر داسې ماهر او باز نه و متاسفانه.
دا یوازې سباون نه دی چې د قرغې په بند کې ډوب شو، بلکې په سلګونه نور ځوانان هم په قرغې او نورو بندونو او سیندونو کې ډوب شوي او له ژوند سره یې مخه کړې ده. زموږ همکار همایون هیباد د کابل د قرغې بند ته ورغلی او هلته یې له ځایي اوسیدونکو او کارکوونکو سره د هغو ځوانانو په اړه خبرې کړي چې د قرغې په بند کې ډوب شوي دي.
درنو اوریدونکو، همدا شیبه د قرغې په بند کې یو دغه بند چې د کابل او نورو ولایتونو خلک ورته راځي سرل دی چې دوی دلته میلې کوي. خوشته داسې ځوانان هم چې د قرغې په بند کې لامبي. ډیر کله داسې پیښې هم پکې شوي چې لمبېدونکي ځوانان پکې غرق شوي او همدلته یې سا ورکړې ده. موږ راغلي یو چې دلته د هغو کسانو سره خبرې وکړو چې په دې شاوخوا کې کار کوي. دوی دغه پیښې په سترګو لیدلي. لومړی که ځان راوپېژنئ.
ابي بلان
درته وای چې تاسو خو تل دلته یی او ګرځي په دغه بند کې څومره لداس په خسر مخ شوی چې الته ځوانان غرق شوی وي
د کانا شل کاسا پینځوش کاسا مړه کیږي دلته دا ځای پورې تاسو چوینه موږ دلته نه پرېږدو چې او بازی کوي خلک او مړه کیږي اخوا ته مړه کیږي هغوی لامبا ځان دی هغه خپله بیا لامبې مړه کیږي
خپل دې لیدلې دې داسې یو څوک چې مثال دلته په کوم ځکی غرق شوی وي او بیا ژوندۍ نه وي راوته
نه نه چې موږ خبر کیږو او ساعت بعد دوه ساعت بعد خبر کیږو چې هغه خواته غرق کیږي بیا موږ زو خواته
هغه ځوانان چې دلته لامبې د هغوی لامبو زده وي که نه
نه د هغوی لامبه چې زده وي خو هغه خواته ځي وځي هغوی چې ځان وي بیا ستړی کیږي غرق کیږي دلته لامبل خو ډېر مشکله ده دا اوبه درېدلې دي دا روانې اوبه نه دي دا زر ډوبېږي
درنه اوریدونکو هم د اوس په یوې کښتۍ کې ناست یم دا کښتۍ ولاړه ده د قرغې بند په یوه څنډه کې غواړم د دغې کښتۍ له چلوونکي سره خبرې وکړم دی دلته ګرځي را ګرځي او د مخکې له مرکې راته ویلي چې ډېرې پېښې لیدلې او حتی ډېر هغه کسان چې په دې بند کې له لامبو وروسته مړه شوي هغه یې را ایستلي لومړی که ځان را وپېژنئ
جاوید
که دا راته ووایه چې څومره خلک دې لیدلې چې دلته غرق شوي دي
زه څوارلس کاله کیږي دلته کار کوم او په دې کلونو کې به مې ښایي څوارلس سوه مړې لیدلې وي ما به ورته ویل چې لامبو مه کوئ ډوبېږئ خو دوی به ویل ستا یې څه موږ خپله ډوبېږو هماغه کس به چې دا خبره کوله څو دقیقې وروسته به پولیس راغلل او ویل به یې چې دلته یو کس ډوب شوی دی بیا به ورتللو موږ د قصابي چنګکونه جوړ کړي دي دا د کښتۍ څخه لاندې کوو او د مالې په ډول یې کش کوو هماغه وي چې په پنځو یا لسو دقیقو کې یو مړی په همغه چنګک کې بندېږي او بیا یې پورته راباسو
په قرغې کې ولې ځوانان غرقېږي یعنی دلته اوبه ډېرې دي خړه لري که هغه کسان چې دلته لامبي د هغوی لامبو نه وي زده
اوبازي ریات نداره
لامبو یې زده نه وي دا چې اوبه یې سینې ته رسېږي او دوی هڅه کوي چې پورته اوبو ته ځان کش کړي لاندې اوبه یې کش کوي هغه انسان چې په اوبو کې ډوبېږي یوه دقیقه د اوبو په سر برخه کې تعامل نه شي کولی لاندې کښېني چې له درې مترو ښکته لاړ شي نفس یې وځي او مري
کله چې ځوانان غرق شوي دي کورنۍ راغلی دي د هغوی حالت څه ډول و چې دلته یې کتلي چې اولادونه یې د کورنۍ غړي په اوبو کې غرق شوي دي او درکې نشته یا که پیدا شوي دي مړه و
یو تونس موټر راغی د اوو کالو مخکې کیسه ده پلار یې خپلو زامنو ته وویل چې لامبو مه کوئ هغه لاړ خپل موټر یې مینځه د ده د زامنو له ډلې یوه په اوبو کې ځان واچوه ډوب شو دویم هم ور ټوپ کړل او دغسې درېیم چې ځان ور وغورځاوه درې واړه په اوبو کې ډوب شول چې پلار یې راغی هغه هم ځان اوبو ته ور وغورځاوه یعنې له یوه کوره څلور کسه ډوب شول ماښام په یو ساعت کې زموږ هلکانو د دوی مړې راوویستل کله چې د دوی د کورنۍ غړي راغلل دومره احساساتي شوي وو چې هغوی هم غوښتل ځان سین ته وغورځوي یو به مو چې کلک ونیو بل به منډه کړه چې هغه به مو ونیو دا بل به دا کار کوو
لومړی دې کوم راته وایې
زما نوم ده زاهد الله ده یو هلک هغلته غرق شوی هغه دغلته
تا خپله ولیده
ما خپله لیدلې خوله یې هم نه وه بیخي پوزه یې هم نه وه پنجل پاوانه خوړلی وه
څنګه غرق شو یعنې هغه شیبه یې چې لامبو کوله تا ورته کتل
موږ دغلته کېناستلې او پرې دغسې وکړو ځان لاندې لاړو چې غېدل ډېر
بیا چا مرسته ورسره ونه کړه
وکړو دا کشتیوان هغه بل هلک کشتیان راغله دلته بیا هغه هم داسې کته تللی وو
یعنې مړ شو
هو بیخي داسې اوبه خولې نه را تلل یو هغلته غرق شوی و هغلته هغه درې ورځې او درې شپې هغه ورک شو هېڅ پیدا کېدل نه
خپله دې دلته لامبو کړې
او ما ډېر کړی دلته پنځه کاله کېږي چې قرغې ته راغلي وو همدلته بازي کوو ساتري کوو انډوالان ده
هغه خلک دي چې ولیدل چې غرق شوي دي ته خپله نه یې ډار شوی
ډېر ډار شو شپې خوب مې نه راتلل بیا ما څوره ورځې قرغې ته نه راتلم بیا
لومړی که ځان را وپېژنې
نوم مې رحمت الله دی
او چېرته اوسئ
د قرغې څنګه د پمبه ویل ته وسیګو
دا چې دغه بند تاسو نږدې ده او دلته داسې ډېر ځوانان غرق شوي دي خپل دي هم داسې پیښې دلته لیدلې
او خپل هم لیدلې دي دلته د همدې کابل خلک د بل ځای لرې لږ ځایونه راځي دلته چکر ته راځي زړه یې وشي که نه بس اوبو کې ځان اچوي بس دلته غرق شي مړ شي پسته بیا پښیمانۍ پوه شي بس ورونه او نور کلیوال تر زامنې ورپسې خپه ژاړي چغې وایي پوه شي چې دا چیا وشو
ولې ځوانان دغسې ځایونو کې لامبې چې خطر هم شته
بس نه پوهېږم چې بس ځان واچوي چکر ځای دی زړه یې هوا وکړي پوه شي راشي بس یو دم ځان اوبو ته واچوي لامبو یې زده نه وي بس یو دم اوبو کې ډوب شي مړ شي نو لاړ شي
څه کول په کار دی چې ځوانان له دغسې مرګونو وژغورل شي
باید ځوانان راشي دلته چکر ته چکر ووهي پوه شي خو باید د اوبو ته ځان وانه چوي اوبو مرګ ډېر سخت دی پوه شي او دا ښه کار نه دی خپل ژوند د لاسه ورکړي
قرغی بند د دولت لخوا یو شخصي شرکت ته د شلو کلونو لپاره په اجاره ورکړل شوی د دې شرکت د قرغې د برخې له مسؤل شفیق الله ابراهیمی سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي او ترې پوښتلې دي چې ولې ډېر شمیر ځوانان په قرغې بند کې ډوبېږي او دوی په دې برخه کې څه کړي
ابراهیمی صاحب لومړی دار ته وای چې ولې د قرغې په سیند کې دومره ډیر ځوانان ډوبېږي
همینجا بند قرغه اصلا برای بوزی جور نشده
د قرغې بند اصلا د لامبو وهلو لپاره نه دی جوړ شوی ځوانان ځکه په دې بند کې ډوبېږي چې لامبو یې نه ویزده کزده یې وي نه ډوبېږي اکثره ځوانانو د ښار په هغو حوضونو کې لامبو کړي وي چې د اوبو ارتفاع یې درې څلور یا پنځه متره وي له دې څخه لوړې اوبو په هغو حوضونو کې نشته هغوی فکر کوي چې دلته به هم لامبو وهل هماغسې وي خو دا اوبه پنځلس متره دي وړاندې دوه ویش او همداسې چې وړاندې ځې خبره یې اووه ویش مترو ته رسیږي هغه ځوانان چې دلته لامبو کوي زیات وخت په خړه کې ننوځي په خړه کې چې ننوتل بیرته نشي وتلی هماغه ده چې خپل ژوند له لاسه ورکوي تاسو د دې لپاره چې هغه ځوانان چې دلته ډوبېږي هغوی وژغورئ کوم امکانات لرئ که نه دوه مسلکی لامبو وهونکي او اکسیجن لرو چې تل تیار وي د پولیسو انضباط لرو چې هر ورځ په ساحه کې وي خو دا چې خلک بیخي ډېر راځي او په مختلفو ځایونو کې ځان اوبو ته غورځوي تر څو پولیس او زموږ مسلکي لامبو وهونکي خبرېږي دوی خپل روح الله ته سپارلی وي فکر نه کوي چې دغه امکانات کم دي او دلته بیخي ډېر ځوانان ډوبېږي نو څنګه کېدلی شي چې د دغو ځوانانو د ډوبېدو مخه ونیول شي دا د لامبو ځای نه دی مونږ داسې نه دی ویلي چې راشئ خلکو دلته لامبو وهئ زموار مو مونږ یو مونږ تل ویلي چې دلته لامبو مه کوئ دلته مو په ډېرو ځایونو کې لیکلي چې د قرغې په بند کې لامبو وهل د مرګ خطر لري که مونږ غوښتلی دلته د لامبو لپاره ځای جوړ کړو مونږ به لوحې لګولې وې او خلکو ته به مو ویلي وو چې دا د لامبو وهلو لپاره ډېر ښه ځای دی راشئ خو داسې نه ده دا یو ځای دی چې ځوانان راشي یوازې ځانوژنه پکې وکړي د لامبو ځای خو نه دی او بل د دې ځای سیستم لامبو ته نه دی جوړ شوی ځوانانو ته زما پیغام دا دی چې قرغې ته راشي خو لامبو ته دې نه راځي
قرغه بیان په خاطر ابوجی ته بیان
لکه څنګه چې مو د خبرونې په لړ کې واوریدل په بندونو او سندونو کې لامبو وهل له خطر سره مال کار دی په هغه ځایونو کې چې د اوبو کچه یې معلومه نه وي یا فکر کېږي چې لامبو پکې خطر لري ښه به دا وي چې ځوانان ځان ترې وساتي ځکه په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې د ژغورنې امکانات یې لږ دي ډېر کم داسې پېښ شوي چې ډوب شوي ځوانان دې ژوندي راویستل شوي وي که د لامبا ډېر شوقیان یاست په وړو حوضونو کې ولامبئ هم به مو شوق پوره شوی وي او هم به مو ژوند له خطر سره نه مخ کیږي ترنو اوریدونکو د تاندې څانګې د خپرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
اوریدونکو سلام ستړي مشئ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د افغانستان د ولسی جرګې د نوماندانو ابتدایي نوم لړ اعلان کړ دغه لیست له اعلانېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون یوه میاشت وخت لري چې د نوماندانو په اړه کوم شکایتونه چې دوی تر سپارل کیږي باید رسیدنه ورته وکړي او همداراس په دې وروستیو کې جمهوریت ریاست د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوري دوی ته د کاندید کمشنرانو لاستول شوی لیست څخه کم شمیره کمشنران تایید کړل او پاتې نور بیرته رد شوې دي. دا چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته څومره شکایتونه رسیدلي او د دغه کاندید کمشنرانو ردیدل د دوی په چارو څه تاثیر کړی، د حقیقت څه دی دیونې خبرونه هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون کمشنر غلام دستګیر هدایت سره مو پرې مرکه کړې.
ډېره مننه کوم هدایت صاحب چې وخت مو راکړ. په پیل کې غواړم دا پوښتنه مطرح کړم چې د شکایتو کمیسون خپل کارونه شروع کړي دي، کوم مرحلې ته رسیدلي یاستئ او کارونه څومره مخته تللی دي؟
ښه، د شکایاتو د کمیسیون کارونه لکه چې تاسو ته معلوم دي د تقویم له مخې او د انتخاباتو د قانون په اساس باندې خپل مراحل طی کوي او په معین وخت کې کله چې دوی ته شکایتونه راورسیږي هغه پروسس کوي. دا دوه برخې لري، موږ ته شکایتونه یو د ولایاتو په سطحه د کاندیدانو د طرف نه او یا د عادي اشخاص د طرف نه بر علیه د کاندیدانو بعض شکایت و اعتراضات مختصب شوي، هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې. د کله چې شکایت ثبت شي د مود طرز العملو په اساس هغه بیا ثبتیږي، تصنیف کیږي، بررسی کیږي، تحلیل او بلاخره د کمیسیون د غړو مخې ته ایښول کیږي چې څو فیصله او تصمیم باندې ونیسي. موږ معمولا د قانون په اساس دوه کټګوري تصامیم یا کمیسیونونه لرو، یو په ولایاتو کې په سطحه چې هلته باید دا پروسه تکمیل شي او په ابتدایي شکل باندې په ولایاتو کې تصمیم ونیول شي. مګر متاسفانه له دې امله چې هغه لیست یو سل دوه نفره لیست د کمشنرانو چې د قانون په اساس موږ ریاست جمهوري مقام ته وړاندیز کړی و، د هغه جملې نه فقط پرون 28 نفره منظور شول او مختر لیست دغه راغی. دا په تاسو سوال کېده چې موږ په هر ولایت کې درې کمشنران باید ولرو تر څو دوی قادر پدې شي چې تصمیم ونیسي د یوې قضیې، د یوې اعتراض او د یوې شکایت په ارتباط، تر څو عدالت او شفافیت په ټاکنو کې منځته راشي.
یعنی دغه مسلې ستاسو کارونه یو څه ټکنی کړي دي؟ بلې،
بل شکه طبیعی ده چې د قانون له مخې نه په ټولو ولایتو کې باید موږ دفترونه فعال وي، خو متاسفانه د دغه لیست او شته نفرو د رسیدو سره سم موږ په کټ یو تدبیر ونی. تدبیرم دا و چې 50 تغاتو لوی ولایتو تدری درې تنه کمشنران ولېګو تر څو آلته قضایاوي چې لګ لوډ یې ډیر دی او راشم ډیر دی د اعتراض او د شکایتو آلته دی وکړی شي خپل تصمیمونه د قضایا او پرتباتونی سي تر څو په مرکزی دفتر یعنی په کابل کې په دفتر باندې دغه فشار د کار لخت اندازه کم شي. ولې په دې چې نن سبا ټول د افغانستان ټول قضایاوي د انتخاباتو پرتبات ټول مرکزی دفتر کابل ته راځي، نو طبیعي ده چې په کارو کې لخت سکتګي رامنځته کیږي.
او د کمشنران چې تاسو لیست جمهوریت ریاست ته لیږل او هغه تایید نک، اوس به دا مرحله بیرته لسره شروع کوي ځکه چې کمشنران خو تقریبا د نویو یا کم زیات شاوخوا کمشنران چې نوی لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه مشکل سره مخ یاستي، دغه مشکل اوس څنګه حل کوي؟
دلته دوی خبرې دی، یو دا دی چې د مغه یو سل دوه نفر د کاندیدانو یا د جملې نه چې مو پیشنهاد کړو ریاست جمهوریت څلور دیش دغه د حقوق بشر د کمیسیون د طرف نه معرفي شوی وو چې متاسفانه ته تیر ورځو پورې حقوق بشر هغه لازم اسناد چې ریاست جمهوریت غوښتي وو د مخترعونه لیګل تر څو چې موږ به ریاست جمهوریت ته درځیاوي د پاره ولېګو. نو نن سبا هغه څلور دیش نفر مجددا په ریاست جمهوریت کې یا په ریاست دفتر کې د څېړنې روان دي راشي کېدای شي یو تعداد اشخاص دغه نه مخته بیا معرفي شي چې بیا به د دوی نام کومک واخلو په ځینې ولایتو کې د دې د وظیفونه د دې نه استیصال د وظیفې وکړو. خو بل امیدواري د موږ دغه ده چې د یو سل دوه نفر نه چې موږ ریاست جمهوریت معرفي کړي د یو پړاو یو ویش نفر را معرفي کړي، په څو پړاوو باندې موږ امیدوار یو چې د ټول یو سل دوه نفر معرفي شي تر څو ټول افغانستان کې فعالیت ولایت د موږ فعال شي دفترونه. نو امیدوار یو چې دا لړۍ دوام وکړي، اما په دې داسې موږ ته ځواب نه دی راکړل شوی چې مطلق هغه نور نه منظوریږي، صرف دغه تعداد د ارزیابۍ نه تیر شوي او موږ ته را لېږلي دي.
او هدایت صاحب، یوه پوښتنه چې ولس سره مطرح ده او د اقل هغه چا چې ځانونه کاندید کړي او لیست نه وتلي دي، ابتدایي لیست اعلان شوی، هغه څوک چې وتلي دي د کوم پروسیجر له مخې به مخ ته ځي؟ په نهایي لیست کې چې کله اعلانېږي په څه شکل به بیرته دې لیست ته راځي که دغه مسله تشریح؟
په دې ارتباط خو موږ میکانیزمونه موجود دي، کله چې د یو چا په ارتباط اعتراض راغی یا شکایت راغی د کوم کاندید مورد کې په شعباتو کې چې تاسو
غوښتي وي د نږدې ځبه دفاتر او هغه سیستم هغه فلو د شکایت چې موږ ایجاد کړي د نږدې ځبه وینه چې چیرې ثبتېږي شکایت څه رقم څېړل کېږي او څه رقم تحلیل کېږي او بالاخره د کمیسیون د میز سرته راځي. دا سیستم به تاسو وګورئ ډېر یو منظم سیستم ورته په نظر کې نیول شوی. په دې ارتباط هېڅ ستونزه نشته او د نورو شعباتو نه هم دلته کارمندان ځای په ځای کړي دي، یعنی تقویتي ټیمونه هم جوړ کړي دي شکایاتو اعتراضاتو څېړنې لپاره. راغلو اصلي سوال ته دې چې خلک چې حذف شوي دي د ټاکنو د کمیسیون د خوانه د هغوی شکایت څېړل کېږي. اصل د موږ دپاره دغه دی چې دغه ټول کاندیدان مستحق دي په دې چې په رای ورک په انتخاباتو کې یا ټول ټاکنو کې اشتراک وکړي. دا یو اصل دی، مګر دا چې کمیسیون د انتخاباتو د کوم دلیل او د کوم استدلال او د کوم سند له مخې دا خلک حذف کړي وي، نو موږ به د کمیسیون د انتخاباتو نه پوښتنه کوو چې خپل قوي مستدل او قانوني اسناد راکړي چې څو د دې تصمیم په کورسۍ کېني. په غیر دغه نه د خلک بیرته کېدای شي لسته شامل شي.
او تر اوسه پورې دا کوم کسان چې په ټولو ولایتو کې ایستل شوي دي د لیست نه، تاسو چې اسناد بررسي کړي کسان اوس به ډېر زر وي، څومره کسانو امکان شته چې بیرته راشي؟
ښه، د دې پیشبیني خو ډېره مشکله ده، خو مجموع کې اوس له 140 نفره فعلا تر اوسه لیست تکمیل شوی چې دا حذف شوي دي. د ملي شورا ته یا پولیسي جرګې ته کاندیدانو د جملې نه، اما دا فعلا ډېره زر وي چې ووایو چې هغه دي څوک په بیرته لسته شامل شي. کته هغه به اسناد څېړي د دلایل او مقابل جانب دلایل به لیدل کېږي پس دغه به، اما پیشبیني کېږي چې یو تعداد کېدای شي دوباره لسته شامل شي.
او یو بله مسله چې دا کوم کسان چې اوس ځانونه کاندید کړي او نوم په ابتدایي لیست کې شته، دوی ته خلک څنګه مثلا که شکایتونه موجود وي په څه شکل راځي خپل شکایت مطرح کوي؟
د دې لپاره موږ یو ډېر ساده او ډېر یو بسیط سیستم په نظر کې نیولی. کله چې څوک شکایت کوي هغه په کده موږ دفاتر ته یا په ولایاتو کې او یا په مرکز کې کابل ته مراجعه کوي. یو فرم دی چې فقط د دې درې دقیقې دربار نیسي، هغه کې د دې دغه شکایت درجیږي او تلاندې امضا اخیستل کیږي او دای رخصت کیږي او بالاخره هغه پروسس کیږي. طبیعي ده چې د شکایت ثبت وخت کې د دنه اسناد هم غوښتل کیږي، دلایل او مدارک هم غوښتل کیږي. که د په دسترس کې وي نو ډېره ښه وي، او که نه د شکایت د غیر مستدل وي او یا غیر مستند وي طبیعي ده چې هغه نه منل کیږي. او د دغه اسناد او دلایلو په اساس چې شکایت را کوي بیا موی مقابل جانب نه، چې نن سبا عمدتاً زیات کمیسیون د ټاکنو کمیسیون ډېر د شکایاتو لاندې دی یا په اصطلاح مشتکه علیه دی یا دغه نه زیات شکایت شوی دی. د شکایت ټول دی ته متوجه دي چې د یو سیستم په اساس به انشاءالله یو موږ تخنیکي او حقوقي ټیمونه په ګډه د ټاکنو د کمیسیون د تخنیکي شعبو او حقوقي شعبو سره یو ځای هغه اسناد چې هلته موجود دي څېړي او د دغه شاکیانو قناعت به فراهم کړي. حتی داسې شکایاتو موږ ته ثبت شوي دي چې په طور د مثال یو کاندید په ولایت کې د اوس مسله ګروپونه لري، غیر قانوني ګروپونه لري او همدا اوس خلک تهدیدوي، امنیت او نظام ته خطر په دایمي ډول ایجاد کړی. د دې قبیل نه هم شکایتونه موږ ته راغلي، خو دا هغه شکایتونه دي چې د شکایاتو په کمیسیون پورې اړه نه لري. د شکایاتو کمیسیون څنګ ته یو بل کمیسیون دی چې د مسله او قواو یا مسله او ګروپونو شتون او په هغه کې عضویت او په هغه کې قوماندانۍ څېړل کېږي، چې په هغه کې د وزارت دفاع، امنیت ملي، وزارت داخله او محلي ارګانونو ډیر باصلاحیت غړي شتون لري او رئیس د دې کمیسیون هم رئیس د شکایتو د کمیسیون دی. نو دغه د مسله قوا او مسایل او دغه غیر قانوني ګروپونو درلودل او د سلا او درلودل چې دوی بیا په قاچاق کلاس ولري، دوی په غصب د مځکو کلاس ولري، دوی په بشري نقضونو کلاس ولري او په جنایاتو کې دوی دخیل وي، نو دا هغه موارد دي چې دا بل زمیموي یا خاص کمیسیون چې جوړ شوی دی دغه د وظیفه جز دي. دا مسله
یعنی هغه شکایتونه هم تاسو ته راجع کیږي، تاسو به راجع کوئ دغه
اجالتن چې هغه کمیسیون بل دارلنشان لري، صرف دغه څلور غړي او یو رئیس لري. نو د شکایتو د ثبت پروسه اجالتن د موږ د کمیسیون تاریخ نه مختصي، د شکایتو کمیسیون تاریخ نه، اما بیا کله چې مشخص شي چې دا د دې بورې اړه لري د تعریف کیږي او د دې د تصمیم او د څېړنې لاندې نیول کیږي.
او هدایت چې یو اندېښنه چې موجوده و د کاندیدانو یا انتقاد هغه دا و چې سیاسي مال د نفوذ کیږي، دغه مسله تاسو چې تر اوسه پورې کوم ارزونې لري، څومره قابل د لمس و او څومره واقعیت سره اړخ لګوي؟
که د تاسو هدف د دولت او د دولتي چارواکو وي، نو شخصا زه د داسې شي شاید نه یم چې یا د کوم سفارش شوی وي یا د کوم تاکید شوی وي د چاپ مورد کې او یا د کوم خاص سړی ماته معرفي شوی وي. او یا دا چې د چاپ مورید کې خاصه پاملرنه غوښتل شوی وي. زه د داسې شي شاید نه یم. موږ په ډېر مستقل ډول او په خپل واک ډول خپل سیستمونه، خپل همکاران او خپل دندې عیاري کړي دي. زه د داسې شي شاید نه یم تر اوسه پورې.
او څومره وخت کې به د تاسو د شکایتو د ارزونې پروسه دوام کوي او نهایی لیست که دیشی دغا پروسه لگزره تشریف دید؟
ده خوب ده قانون پا اساس بانده ده ولایاتو که هم پینزل از ورزی ده برسه و ده چیرن ده پاره لرو ده شکایات و ده اعتراض ده چیرن و ده تصمیم نیول ده پاره بیا پینزل از ورزی پا مرکز که لرو، یعنی دو مرحله ای دیده مختصامیم طول. نو اوز چی پولایاتو که اکثرا موگ ده فاتر فعال شوی یا فعال نشول یا دا چه کمیشنران علت توظیف نشول، ایده مانا داشو چه دولایات و وظایف باید پا کابل که اجرا شین، یعنی تصمیمون ای دلتا و نیول شین. نو دولایات و وقت چون دلتا پا کابل که فشار او لور ده کار به حد زیاد شوه، یعنی دولایات چلور درش ولایات کارم کابل تراغله، نو موگ ناگذیر ای دولایات و وقت هم موگ دلتا استفاده تیو که یعنی پینزل از فرازی او پینزل از فرازی چه پخپل مرکزی دفتر صلاحیت لیری قانون لمخی اغو نم موگ استفاده و کوچه پس تیوی وی میاشتی نمو کولایشون ده لست یا ده نوملار په ارتباط خپل نهایی نظر ورکو او کمیسیون د انتخابات او عقب یا اعلان کړي قانون په اساس باندې.
او دومره فشار کې فکر کوي چې حق به حقدار ته وسپارل شي او هغه څوک چې شکایت لري د هغه شکایت ته به په سم شکل رسیدنه وشي؟
دلته داس دی چې د یو ډیر منظم عملیاتي پلان دی د پاره موجوده دی د پاره کارمندان توظیف شوی دی په سیستماتیک ډول، یعنی داسې په مرحله ای ډول دا کارونه سنجول کیږي لکه ډیر یو منظم سیستم دی د پاره موجوده که تاسو وختي و هغه بخشتبون ورشي هغه باندې نږدې ځو ګوري چې په ډیر منظم ډول یو مرحله بیا بلې مرحله ته شکایت ځي او بلې مرحله ته سیستم په دغه منظم ډول راځي دی کمیسیون د غړو مخې ته او هغه په ارتباط هم تصمیم داده چې ان شاء الله بیا به تصامیم د مطبوعاتو او د مدني ټولنې او اعضاب هم کله قول لري بیا به دغه مخ کې تصامیم اجرا نیول کیږي او ابلاغ کیږي.
هدایت سبروسی پختنه میده کوله چې تاسو د شکایتو د کمیسیون د کمیشنر په توګه باندې، یعنی ډیر مسولیت هم په اوس مرحله کې د انتخاباتو د پروسې تاسو ته راځي کیږي، عمده او لوی اندېښنه مو څه ده؟
ښه، زه یو شینه لږ اندېښنه لرم. اجالتا کارونه په نسبي ډول دا د افغانستان امنیتي وضع ته د ټولنیزو مشکلاتو ته دې ته په کتو سره لږ د اندېښنې وړ موضوع دا ده. یو هم دغسې فرهنګي مسله ده یا دغسې یو عادت شوی د ډېرو څو انتخاباتو نه په کتو سره. متاسفانه موږ حدودا په ملي شورا ته یا ولسي جرګې ته 2000 نفر نه څه کم زیات کاندیدان لرو. موږ په مجموع کې 250 نفر هلته کرسۍ موجودې دي. د متباقي طبیعي ده چې هغه هلته نه کامیابېږي او لاره نه مو پیدا کوي. د اندېښنې وړ ځای دغه دی چې دغه متباقي خلک به لږ څه ناراضه شي او د دې نارضایتي کله کله د تیرو انتخاباتو ته په کتو سره کیدای شي کله کله لږ لانجمن شي. ولې په دې چې په افغانستان کې عادت دغه سیده چې ته یو چاته چې ووایې چې ته دغه پروسې ته د لاره پیدا نه کړه نو بیا هغه ناراضه کیږي او هغه بیا ماجرا ایجادوي، یو دردسر جوړوي، یو ټولنیز مشکلات رامنځته کوي. دغه لږ د اندېښنې وړ ده. خو زه په دې عقیده یم که ټول انتخاباتي شریکان لکه دولت، لکه بهرني ټولنه او داسې مدني ټولنه، خپل کمیسیونونه او ملت ټول په یو ښه ذهن باندې، په یو ښه نیت باندې دغه پروسې ته ورداخل شي او دغه نتایج ومني په واقعي ډول، زه مطمئن یم چې دغه ټاکنې به د افغانستان د پاره د ثبات، ترقی او هوساینې لامل شي ان شاء الله.
خو شکایتونو د کمیسیون کمشنر څارنمل غلام د سګیر هدایت ډېره مننه چې وخت مو راکړ.
سلامات ان شاء الله.